السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی په اړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډې کیسې لیکلې دي. داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوې دي. ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي. هغه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډیر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنوري په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په دردمخیل پورې مربوط بوڑانو میکلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی و. رسمي زده کړې یې ډېرې نوې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار پلټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړی ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروستو یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو یې لس کتابونه چاپ دي. ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګري شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نثر علاماتی او تجریدی کیسې لیکلې دي، بلکې نفسیاتی کیسې هم لیکلې دي.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار و، او دا به ویمه چې کل وقتی افسانه نگار و. یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلین را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو او مهدی باچا همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې تحصیلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې وو، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال و، پیاوړی و. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کول، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه دی، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حوالے سره د ژوندۍ وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم، او که د افسانې نه را دې خوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیموم، یعنی یوې خوا ته شاعري ده او بلې خوا ته بیا فکشن دی. نو په فکشن کې کم کم شی شامل دی؟ زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او ادب ووایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس دا طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه یې چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب په افسانو کې د ورایټي، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدلی شي، چې په هغې کې بیانیا افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما پخپل کتاب کیسه او تفسیری کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس دا غیاد ګرنه بداو کوم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانی دی او په غیبه زمان لس تفسیری دی. دا سی ترتیب راغله چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا په زما تفسیره ده، بیا بل افسانه ده، بیا په زما بل تفسیره ده. په دې طریقه په سو افسانه باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول دا دی چې هغه کولوپی افسانه نگار دی، دویم اختصاص دا دی چې دغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نور افسانه نگارو، یعنی د دنه وړاندې چې کوم ښاغلي وو دغه په افسانو کې نه لیدل کیږي. د هغه یو وجه شاید دام کې دی شي چې کوم ادیب بادشاه وو، کلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغه په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
د طاهر اپریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه څه په دې ډول دي؟ د محلونو خواکه، پانه پانه، لارا کې ماخام، بیا خغه ماخام دی، نور خوبونه نوینم، په زنجیر تړلې خوب، د 1600 لویا کیسه، مودا پس آشنا راغله، د دنیا په اردو کې لیکل شوی لنډو کیسو ټولګه ده. خانو کې رګونه ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارون کې لوک پنوم اردو تش باړلې دی. تیری آن کې خوبصورت هي د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شنسترګي پنوم ژباړلې دی. تربوزه کې هم یو ناول لټته. دینه علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شه په خبر ته او زچ زو کابل ته رپورټاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړی دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته و چې طاهر اپریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړې دي.
طاهر اپریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې د ادب توقف کړی او د په افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړي دي. د پښتو افسانې د دریم دور د علامتی افسانې سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړی ده چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده. هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړي ده. د کلیوال ماحول نه علاوه د ښاري ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلی شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې لراغې. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومې کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې ماشرتی ستونزې په فنی جامه کې وړاندې کړي دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاري هغه دننه هغه شان نه وي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي، خو چې کله د ښار مصنوعي چاپېرچل ته راشي نو هغه دلته هم سوچوالی غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچن وي. د وفا جنس د ښځې روایتي وفا او د سړي په بې وفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پخه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنی بیا یې خلک په ډیران ولي، ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت تېروي. په دې افسانه کې د بند راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر اپریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایوب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر اپریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسایل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پریښې او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی، پښتو افسانه د هغې نه ډېره لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر اپریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لري تلیم کچری او غواړم هم، نو د محلونو خوا کې او یا د پانی پانی غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی، ځکه چې داغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی، بلکې د نن لوستونکو هم ډېر ذهین او تعلیم یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام د طاهر اپریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1908 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او مخکې افسانو کې ښکارا فرق دی. د ده دا خبره چې هغه د افسانې په ډګر ډېر وړاندې تللی دی بیخي سمه ده. د کراچۍ اردو چاپېر چلته د ده په افسانې کومه ښه اغېزه کړې ده. هغه د پښتو کیسه ایز ادب یوه درنه پنګه ده. طاهر شروع د کلي نه وکړه، بیا د ښار په هنګامو کې داسې ورننوتو چې اوس هغه د ټولې نړۍ د تورو شپو په منځ کې په څنګه ناسته مرغۍ او قابل قاتل حابل مقتول د مثال په توګه وړاندې کولی شي. زیړې څېرې او زیړ رنګونه د سرکاري هسپتال نقشه راکاږي چې اطلاع کې د ملک په هر یو روغتون کې دی. چېرته چې بې وزله مریضانو سره د ډاکټرانو او د نرسانو رویه ډېره ښه نه وي.
په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمه ایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د نثر لیکونکي په حیث طاهر اپریدی ډېرې ځانګړتیاوې لري.
د پښتو د نثر د لیکوال په حیثیت طاهر اپریدی صاحب ډېره ځانګړتیا لري او یو ډېر غیر معمولي صلاحیت لرونکی شخصیت ښکاري. طاهر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نه وي کړې، تعلیم یې نه و کړې، سندونه او ډیګری ورسره نه وي، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی و او د هغوی کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او د هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاهر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تلې خو د خوارۍ مزدوری دپاره و، تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارۍ مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې مونږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دي او په هغې کې طبقاتي لرې برې هم په نظر راځي، خو د لومبي کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي. بیا هم دغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن، نو اردودانه طبقه یې حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوستې سړی څومره بې پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو وکتل چې د هغوی لس د افسانو مجموعې چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي. په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی و، نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو، او دغه شان سفرنامې او رپورتاجونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی، طاهر صاحب ماته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خو دا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده، نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاهر اپریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي. او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدی شاه باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاهر اپریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نور الامین یوسفزی صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي، او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنا چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوې دي. د طاهر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی و چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاهر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاهر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصي کې. علامتی افسانې لیکل د طاهر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کشالې په افسانه کې ځای کې.
په چرسده کې د بچه خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانه په دغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاه باچا یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غورځېدله او بس هغوی ورته داسې ووایا چې لکه خپل عروج ته رسولې کوه او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاهر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تا تر خپل وسا پورې ډېر ښه په ژبن کې وساتلو. چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړونده وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل افسانه مستقل افسانه لیکونکي په هغې کې د کوټې طرف نه فاروق سرور د افغانستان د طرف نه زرین انزور زمونږ د دې خوا د پېښور ویلی طرف نه نورلمین یوسفزی دا درې افسانه لیکونکي وو. او د نن ورځ زبیر اسرت یا پیر محمد کاروان دی دا ځنه کسان وو خو د هغوی بنیادی په جنګلو د شاعرۍ ډېره وه او د نورلمین او فاروق سرور د زرین انزور او په خپله د طاهر صاحب د دې خالصه په جنګلو افسانه وه. خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر آفریدی وه او طاهر داسې به ووایو چې طاهر آفریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر آفریدی په ځان پسې روانه کړې وه او بېخي یې داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخلي او یو وخت قلندر مومند دا رنګ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلک روان کړي وو. دا رنګ طاهر صاحب هم خپل ځان پسې د افسانو دغه یو ورکوټ باندې کاروان روان کړی وو خو سرخیلی یا مشرې طاهر آفریدی کوله. او د دې خبرې زه واضح یو ثبوت یا دلیل د آسر منگل چې کوم کتاب دی د افسانو سلکلن بهیر هغې کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلي دي د آخري دور چې کوم دی یو خو د راز داخلي دور دی بل د قلندر مومند دور دی او بل بیا پسې بل دور دی نو هغې تړون یا سرخیل یې طاهر آفریدی ګرځولی دی. په دې کې شک هم نشته طاهر آفریدی مستقل لیکونکی پوه هغه تقریبا لس کتابونه د افسانې نږدې نږدې لس کتابونه دي غالبا نو لسو کتابونو مصنف و دا په خپله ډېره لوی افسانه لیکل دي. او بل دا دي چې طاهر صاحب افسانه یو خو د ښاري ماحول ته ورننه کړه دویم یې علامتی بڼه ته ننه کړه او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسولا. که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانې هم د تجرید نه واپس بیا بیانیه ته راغلې ده او په خپله طاهر آفریدی راوستې ده واپس بیا هم د طاهر صاحب د اخرانې مجبور چې کومې دي دا هغه بیانیه انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود و خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام دا د دې علامتي افسانو او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجریدي افسانې هغه مثالي نمونې دي. خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نومې دي د هغې بېخي د افسانې هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی د افسانې هغه روایتي انداز یې مات کړی دی ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تاته کیسه هم درکوي دا تا ټوټل پلاټ درکوي خو چې سړی هغه محسوس کړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
ma ملګری دخیر مکړه تب د ناس خیری کبھی رښتیا بشنا اب دیوڑنا بس لالی اماد گردے اب دیوڑنا
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د طاهر اپریدی په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکو او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر اپریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوستله او خار ته راورسوله.
اغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټونو نلوی خاصیت دار دی چې اغوی دغه افسانه چې کم دی نو دغه سخت قبائلی یا معاشرتی یا د زموږ چې کم د دغه پندیزونو یا د روایتو په دغه کې ښکیل وه. هغه افسانه چې کم دی نو هغه د خار په رنګ کې رنګ کړه او د خار البته دا خبره ده چې د یو مترقي د یو ترقي پسند افسانه لیکونکي په حیث چې طاهر صاحب د دغه فکر کلک پلوي وو او دغه تحریک لوستونکي هم پاتې شوی وو. او بله خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانه نگاران لوستي وو هغه هم ټول د ترقي پسند تحریک او د ترقي پسند فکر دغه رنګ په پښتو کې که مونږ وګورو نو قلندر مومند صاحب یا میش خلیل صاحب یا زیتون بانو یا مهندي شاه بچا ارباب رشید احمد خان دا څومره چې زمونږ د ګوتو د شمیر نوموړي افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دی نو دغه هم د هغوی افسانې هم لوستي وي او د دغې وجې نه طاهر صاحب چې کوم دی نو په هغه باندې هم دغه اثر او دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دی نو افسانې لیکلي دي که هغه بیا وروسته اردو کې هم لیکلي دي یا پښتو کې هم نورې افسانې لیکلي دي. او د دې علاوه طاهر صاحب د علامتي افسانې چې څومره لیکلي دي هغه هم ډېرې بهترین افسانې لیکلي دي. خو په مجموعي لحاظ باندې د طاهر اپریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې رټونو نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانې لیکلي دي او چې څومره سي لیکلي دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانې لیکلي دي. او هغه که په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خو دا ده چې د هغه په ماغزو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په ماغزو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي. نو که هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلی ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نور چې کوم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د افسانو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللې افسانې دي. چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبردار چې د هغوی وحدت تاثر په افسانه کې چې کوم دی نو ډېر مضبوط دی. چېرته هم دغه تاثر نه ماتیږي او لوستونکي چې یو ځل افسانه شروع کړي نو علي دغه افسانې د ګرفت نه علي روزي چې څو پورې افسانه سرته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی یې ټیکسي موټر چلولو او د خپلې ژورې مشاهدې په برکت یې د هغه دور ټولې تجربې په خپلو افسانو کې ځای کړي دي.
پیر صاحب سره زه د کال 1992 نه غالباً پاتې شوی یم. اولنې ملاقات مو سره جرسه د وی جرګې کې شوی دی. طاهر صاحب سیده ساده سړی و قبایلي سړی و اچا خبره ډېرې نه وېزده خو طاهر صاحب کې دا خصوصیات و چې جرسه د وی جرګې پلیټ فارم په کراچۍ کې جوړولو مطلب دا دی چې نه صرف ادب ته وده ورکول دي بلکې ادبي کسانو ته هم وده ورکول دي هغه هم په خلکو پېژندل دي په ادبي دنیا کې. او بیا طاهر صاحب کې دا خوبي وه چې په هغه به خلک راغونډېدو دو هغه مشر ټول به خبر اوریدله دا ډیر غټه خو دی بچا خلق را غونډیدل یم چې بچا خلق را غونډی چې څوک به عمر ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رال کبا کوټه نه اسلام آباد نه هغه به ډایرکټ تایر سپ تراتل بیا موږ سره ملای دو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سپ و جنا کراچي چې دا د پښتو ادب یو مرکز و ګرځي ته بد قسمتی دا و چې بچان نه نو هغه به چې د لیکونه چې دی دا زما بچان دی حقیقت هم دا څه دی چې دا لیکونه باغې ژوندۍ ساتي څنګه چې وراثت کې بچان د پلار نوم ژوندۍ ساتي دا سي د لیکونه چې دی دا ټول د تایر سپ بچی دی تایر سپ لوی شخصیت و هم جهت شخصیت و طاہر صاحب کا افسانہ لکھ لی دزرت اخلاص لکھ لی کل وکیل لکھ لی کا ناولی لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کر پورتاج لکھ لے کب جرس ادبی جرگی کے بناس توا نغیب حاضر ہو اور ٹولنا باول باول خوپا خپل آفس کے بلا کالو نے چکم دین جرس ادبی جرگی اجلاس نہ کری تھی بے کور کی کری تھی اگر نہ صرف پشتو ادب بلکہ دا کراچے اردو ادب کراچے پڑھ کے دا پشتو ادب دا پارا ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي طاهر صاحب بارے کې بس دا مې چې مرحغه چې نه نومون نشانی تل تر تلا په خنوم پای خغلی
دا طاهر اپریدی د سفرنامو پاړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل
په پښتو کې چې د کانتا بیگم زما سفرنامه یا مثلا د خدای خدمتګارانو چې د کوم دوه مشهور د عبد الله اکبر خان د امیاد د بدرشو سفرنامه دي اکا دوکا د سیونی مبل امید خو سفرنامه بیخی تایر سے پدا سے وقت ولی کلا چې سفرنامه خلکو یې راکړې مو نو تایر سے چې کلا د لندن سفر ولی کلو بیا د مصر سفر ولی کلو د سنگاپور وغیرہ سفر ولی کله نو سفرنامه یو ځل بیا را ژوندې او خلق تو یاد اشو چې دنه دا سفرنامه هم یو سنتي او لیکل کېږي او ما په خپل تایر سے په خپل سفرنامه دومره خې ولي کله دومره کامیاب ولي کله چې د خلکو یې جستجو نور او مرکز واغله او خلق یې لیکل تا رو پرول نن یوش مر سفرنامه خلق لیکي او ما په خپل د تایر سے کنټریبیوشن دي چې تایر سے دا خلق رو پرول د سفرنامه تا
دا طاهر اپریدی د نولنو په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل
خدا سے وہ گنے چھ پختو افسانہ کی دا سر سڑے دے دا معیار او دا مقدار پہ لحاظ ڈیر زان گڑے سڑے دے او شاید چی پا پختو افسانہ کی دا طاہر سے بنا پس تبل طاہر پیدا ہم نشی چی پا دی رفتار پا دی مقدار او پا دی معیار افسانہ اولی کے لیشی تر سو چی داغا دا ناولونو تعلق دے نو داغا یو ناول خو اردو کے دے تیری آنکی خوبصورت ہے او دو ناولون داغوی پا پختو کی دی چھ پاغے کے پیو ناول باندھ ماں مقدمہ ہم لکھ لے دا اوزو دا طاہر صاحب شکر گزار یم چھ ماں تے پاغ وقت کی دا مقدمے لکھ لو موقع رکھے ہوا چز لا زلمے اوم دو ویش در ویش کال بزم عمرو او دو دومر لوی افسانہ نگار او دو دومر لوی ناول نگار پر ناول باندھ ماں مقدمہ لکھ لا نو کانو کے رگنا دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلی ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلی شوی ناول دی چې اسیر منگل سے پوردو کی ترجمه کړی هم دی تیری آنکھیں خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډیر هنري ډول را مخې ته کوي دغه شان که دغوی رپورتاجونو دوره شونو ځینې کتابونه خو یو رپورتاج دی او لاړشه پېښور ته د هغوی د دریو رپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل رپورتاج دی جانان مې قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړشه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړشه پېښور ته رپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو رپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي نو د رپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلی دي چې په پښتو کې د نوي طرز سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلی دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منگل پلنڈا کیسا کے طاہر اپریدی د ارتقائی مزل پاڑا د مشال ریڈیو پختنا دا سے جواب کرا
غلم و خونو کې په تمثیلی انداز د ملک موجوده افسوسناک حالاتو یو تجزیه وړاندې کړې شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا غ ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نگار وړومبی علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدیدو افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور اورکې هم د ده یوه علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړومبی علامتي افسانه نشي منلې کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې په لومبي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهېدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور اورکه کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور اورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بک سترګې د یوې ماده پرسته ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نوټ په افغان بحران لیکل شوي افسانې دي چې د کوم له کبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه په عذاب شوي دي او دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لوستونکي به ورباندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بېشماره علمي او ادبي کتابونه وسوځولې شول. چېرته چې جنګ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غني جال یوه علامتي کیسه ده چې پکې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنی غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړې نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیرچل د ښار دی. د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خواري کښو نظرانداز کول ښه خبره نه ده.
دا طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پسو یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پسو یا د شیخ زمان تایزی دوی نه پس. ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. او طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کلا ولیکو بیا وروسته تر بزکو مو لیکلو نو د ده په تطابق کې زوایم چې ډېرو ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کہانی وشتل چې تیار سی وشتو. رپورتاج کپ د اجمل خټک چې کوم رپورتاج د داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچپ وی هو هغه نه پستا تایر سے چکم دے قطر روڈمبے والا سفر ولی جانان میں قطر تر روان دے بیا دا دے کابل رپورٹاج نے ولی کل دا سے دے پیخور جو دو سفر نو رپورٹاج نے ولی کل نو اگے سر رپورٹاج دے گاری ہم را مخے تا شو بیا اگے نہ پس تو بے راستہ دل مردان تر مردان حنیف ہم یولی کل دے دے پن بلدک والا بان پنو ما نے غلے بن نکل دا سے نور رپورٹاج نو لیکن شروع شل دا ہم تایر سے بیا دے رب نے دی ورک دا نو ما پکل با حیثیت نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاهر صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی په داسې وخت کې دي چې سلور وړه اصناف ومن دا وایي چې د خلکو داسې یو مخې توجه ډېر نه و ورته او طاهر صاحب چې کله لیکل شروع کړل نو د ځوانانو یې پام را وګرځولو او ځوانان یې دیتا چمتو کړل چې دا غره پورته ژوند د سلور وړه اصناف ته دی پام وکړي.
قیصر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان دغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکار توګه دغه د هنر میدان ته ناول هم راګډ شو. د ناول لپاره دغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته دغه د پاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې دغه لاس چې دی هغه د دې ارڅ سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې ځو کابل ته، لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر. څنګه موږ دعوه وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي، نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکار کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دي ویلي چې دا ناپید دی. مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي د باونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې، په خپل اخره کې، په خپل دین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچرې طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېره عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نه شي ځای دی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه خپل ځاني دې ناول ته کوم دې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یاد مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډیر داسې غیر سرکاري، ډیر غیر معمولی او بلکې ډیر معیاري رساله وا، او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخ بند وا، او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابی انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ په خبر پهنتون یا د کابل مجلې د علوم اکیډمۍ والا به مستقله به ترنن پرستا دي، واخه چون کې سرکاري سرپرستۍ والا دي. ځای په ځای داسې نور یا د سالم وخت وخت چپ شوی دي، یا باسین والا یا اولس یا نور، خو هغه یو خو سرکاري هم او بل دا وی چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه ولرلی، هغه وچلېږي بیا بند شا بیا بیا اوچالے گا بیا بند شا طاہر صاحب جرس شروع کا نو یو خدا دی چی اغوی سرا ڈمبانے چی کم ایڈیٹر وہ فہیم سرحدی صاحب آغا ڈیر عالم فضل سڑے ہو او آغا یقیناً دے ادبی معیارات باندے ڈیر زیاد گرفت لارلو نو طاہر صاحب دی دواڑو پر اشتراک سرا دے جرس ڈمبانے گنا چی کم میدان تروشتا آغا ڈیر لویا علمی او معیاری رسالہ وا او دے خپل ڈمبانے مجلے سرائے دے پختو ادب چی کم مستقل لستن کیو یا سنجیدہ لستن کیو دے آغی توجہ زان را کش کرا تر آخر پورے 2001 پورے 2002 پورے دا سالہ دیرا مستقل وچالے دلا او تقریباً دا دے ٹوٹل 15 سال وقت گانے چاپ شوالے دا پا دا سی وقت کیوا چی پختو چی کم رسانے وے ریڈیو یا ننسوا چی کم سوشل میڈیا دی یا ٹی وی چینل دی یا ویب پانی دی یا سدی دا ٹول سیزن خو نو او بل پا ٹی وی چینل باندے چی کم سرکاری دی یا ریڈیو وے آغی باندے دا سی مستقل دی پختو دا سی دی ستاینے وڑ وقت نمیلاوی دو یا نو ما پا خیال دا رسالے چی یو خو دری سلور مرکزونو کی چی کم پختانا لستون کی مشتو دی آغی دی یو بل سر دی ارتباط دی یو بل سر دی تڑون وسیلہ وگرزدرہ چی آغا پیخور کابل کندار کوئٹہ او کراچی دا چکم مرکزونا ہو دا دی چکتون لستون کی وہ لکون کی وہ آغا جرس آغی تا یو پلیٹ فارم ورکا او دی یو بل سر وگندل
دلندو کی سونا علاوہ دا تاہیر پریدی دا نور نصری لکنو پڑا روخان یوسفزی مشال رڈیو تا ویل
خاطر صاحب داغوی کمنگا سفرنامی وګورو کمنگا رپورتاج وګورو کمنگا مکتوبات چې کم دامزا بابا سره خطو کتابات ګوته قلم ته په جړا شوې سفرنامی وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کم دینو خدي او کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورتاج دا غي چې کم هغه رپورټینګ کړی یا سفرنامه د پاره چې سم لوازمات پکاري او کم دغه پکاري غیر پاره طاهر صاحب ډیر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیر هغه دا اغزینو چې کوم دینو باقاعده ډېر معلومات اغا حاصل کړی دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اور ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامې موږ ګورو نو سړی دا چې مخصوصي چې بس دا حوزله کا په دغه کې موجود یم او دار سما په خپل ستر ګولې دل او وا مېرې دل دا رنګ دا غوي رپورټاجونه چې غوي کوم رپورټاجونه لیکلي دي لاشه په خبرتا یا کابل حوالے سره چې کوم دا دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دینو فکشن نگار موږ سره چې کوم دینو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دینو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر لوی کار پکار دی داغه خاص کر په دغه پاکستانو باندې نور مزید ډېر کار پکار دی
دا جرس مجلے دا معیار او مقبولیت په حق لا ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل
دا دمرا معیاری رساله چې تاسو یقین وکړي چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کال زم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نو چې رساله یا مجله لیټ کېدلا نو مونږ ته به چې ون چې لس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خاتونو یو سلسله را شروع شو او هغه خاتونه د زمونږ د برا افغانستان د رونو لیکوالو لیکونکو او ورسرا د پختونخوا او د زمونږ د کوټه ملګرو دا خاتونه ولې لیک شو خیر دی سم مسالہ دا کتی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله لکه دومره لستون کی پیدا کړی وو چې هغه په تاوان کې نه چل دلا هغه خپل چې کم لګخت وو هغه پورا کولو ټیک ټاک غټه نه کوله خو لګخت یې کم څه کم پورا کولو او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډیر لوی خبره ده چې وا رساله دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګخت پورا کوي او هغه هم ادبی رساله سو فلمی رساله هم نه سیاسی رساله هم نه مذهبی رساله هم نه یو خالصا ادبی او خمایری رساله چې هغه دومره لستون کې ولري چې هغه خپل لګخ پوره کوي ما په خپل دا په خپل ادبی رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډیر بلوسه خدمت دی جرس ادب جرس ته لپاره کړی دی او دا داسې خدمت کړی دی چې طاهر صاحب مونږ ته وی چې ما به سیګرټ څکل، نو سیګرټ به مې څکل، نو بیا مې فیصله دا وکړه چې یاره زه دا سیګرټ پرېږدم او زه په دې باندې رساله وسلام. دا په شروع شروع کې به د مونږ ته دا خبر چې ما لکه دا سوچ کولو دومره هغه یوه نشه پرېښودل څومره سخت عمل دی که نه. خو طاهر صاحب د پښتو ادب دپاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولی و، دغه سختۍ برداشت کړه، خو پښتو ادب د روزنې دپاره د پاللو دپاره د خپل خرڅ کې په خپل اخراجاتو کې کمی راوستو، خو پښتو ادب یې پرې وروزلو.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د طاهر اپریدی د شخصیت او خویونو په اړه قیصر اپریدی د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه:
زمونږ په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوې ده، یو طریقې کار دی چې مونږ زیاتره د هنرمند هنر د هغه د سماجي ژوند نه او د هغه سماجي شخصیت چې دی هغه د هغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو. زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې د یو هنرمند دی، یو شاعر دی، یو افسانه‌نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوو شخصیتونو مالک وي. یو د هغه سماجي شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجي مسؤلیتونو د لاندې ذمہداریو د لاندې ژوند تېروي. بیا بل شخصیت هغه هنري شخصیت وي، هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی، یو تخلیقي شخصیت دی، یو غیر حقیقی شخصیت ده. د غیر حقیقی معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود تر څو پورې چې په حقیقی سماج کې ده دغه وجود چې ده د حقیقت په زمره کې راځي، خو تر څو پورې چې دغه بیا دغه د وجود یا دغه د شخصیت خبره دغه په شاعرۍ کې وي، دغه په افسانه کې وي، یا دغه په ناول کې وي، نو دلته د شخصیت چې ده د غیر حقیقی ده. دا شاعرانه شخصیت ته، دا تخلیقی شخصیت ته، دا خیالی شخصیت ته. د دې فرق کولو او خګړ داوی چې په ځینې ځایونو کې کله چې مونږ د هنرمند د هنري شخصیت اثباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت اثبات په شاعرۍ کې کوو، نو ځینې ځایونه داسې دي چې هغه متضاد غوندې راپېښ شي، او دغه متضادو ځایونو بیا مونږ سره جواب نه وي. تر څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجی شخصیت تعلق دی، زه دا ګڼم چې طاهر صاحب په کوم قبایلي ماحول کې مشوند تیر کړی و، او په دغه قبایلي ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل، د قدردانۍ په زمره کې راتلل، نو طاهر صاحب د عمر تر اخره پورې دا غي ویلیوز نه ځان نه دی وستلی. مثال په طور میلمه پالنه، نو طاهر صاحب د میلمه پالنې خاصیت نه خپل شخصیت چې دی هغه بیگانه کړی نه دی، بلکې خپل شخصیت کې دې قدر ته، دې ارزښت ته په مکمله توګه یو ځای ورکړی و. همدغه شان زموږ د حجرې چې کوم ارزښتونه دي، کمې غوښتنې دي، طاهر صاحب د دې سیزونونه نه یوازې دا چې خبر و، بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم و. طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپلو دوو شخصیتونو سره ژوند کړی دی، یو هغه شخصیت چې د سماج حصہ ده او د سماجی پابندو سره یا د سماجی ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی، او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی، دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې ځینې باغیانه غوندې خاصیتونه هم لري.
ډاکټر محبوب وزیر د جرس ادبی جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رادیو ته ویل:
جراسا دبی جرگے پا جوڑاولو کے ہم یقیناً چھے دے طاہر سے بیر لوئی لاس ہو او بلکہ زدہ ویم چھے لاس سچ سرخیلی ہو بادشاہ خان کا سر اپنے دے دی دوی یو دیر خالص ملگرے ہو آدھا سے ملگرے ہو چھے اگر پخپلا لک نکولو شاعری خو بیخی ندہ کرے البتہ یوانی مچک تا تبصرہ بھی لکلی دی ہو اگر مجلسی تنقید دیر خکولو او دے ادب مستقل وستون کے ہوں دے توی کلیوالوں ہوں دے دو ملگرے ہوں دے طاہر سے ملگرے ہوں نو دے جرس ادبی جرگے پہ جوڑاولو کے دے دی سرا دے دے فہیم سے دے بادشاہ خان کاثر سے وندے خلقو بیا روستو پہ کشرانو کے ورطرہ دے استسنین دے کیسر اپری دے دے بیا پہ روستی پڑھاو کی بیا مونگو ورطرہ شامل شویو نو یو خو د جرس پلیٹ فارم خلق تور کول او جرس یو داس پلیٹ فارم خلق تور کول چې طاہر صاحب زمونږ یو غیر محسوس مشر پاتې شوی دی یا دا ټکه ما غلط استعمال کو غلبا لا شعوری مشر ما پاتې شوی دی که شعوری تر هغه مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ستاسو مشر ځکه چې جرس ادبی جرګې عہده نه لرلې اگر کہ نہ صدر عہدہ وا نہ جنرل سیکرٹری عہدہ وا نہ پکے بل سو نہ پکے بل سو بس یہ کی اور داد لکھن کے وہ خواہ با ٹکل کے دنا فلانے بار داد لکھن کی نہ یو کس پر رجسٹر پر پترخ کے کو زیادہ تر ردادوں نے مالی کلی دی تقریباً چنی بھی ہوا تھا کل رداد کو جرا سدوی جرگی مالی کلی دی خود جو چاہو منتخب کرے ہو نو رجسٹر میں ترختہ کرے ہو بس ماں والی کل نور پکے ایس نو بس دغه یو رجسٹر وا چې چا طرف تک بس هغه مجرس د بیجرګه په هغه سره تلا راتلا نو خو هغه بوجود هم طاہر صاحب زمون لشوري مشر وو هر څه منلې وو چې طاہر صاحب زمون مشر دی او زموږ چې داسې مشر د هر تنظیم لپاره د باید چې وی لکه طاہر صاحب شو چې نه موږ ته دا احساس راکړی دی او د هغه بوجود مشر هم موږ په طاہر اپریدی راغونډو دا ټول ظلمی دا ټول ملګری په طاہر اپریدی راغونډو بل دے جرس ادبی جرگے چھے بنیاد چھے کم اخیرول شوئے ہو آغا دے تنقید دے پارا دا بادشاہ خان کا سر اپریدے چھے مایات کہ دا دے مجلسی تنقید وکی چھے بادشاہ خانم نو دا دیر دے مایاری تنقید دو دے مایاری فن پارو دے مایاری سیز حامی ہو نو آغے چھے جرس ادبی جرگے کے پشورونا بنیاد دا سکے خدا چھے دل تبا دے تنقید برداشت مادہ پیدا کھو چه تنقید تنگ برداشت کی گئی او تمام چه اغی دا پارا پٹول نزیات سر چه نیولو اغا طاہر اپریدی پخپلو طاہر سے زیات افسانے تنقید تا پیش کری دی او دے طاہر سے پا افسانو زیات تنقیدو نشوی تنقید لکا پا آغا مانو کچ منگوائیو چه نکتشینی پیشوی دی اعتراضات پیشوی دی اوچت شوی دی سوالات پا اوچت شوی دی وہ طاہر سے برداشت کری دی او آغا برداشت یہ خالص دے دا پارا کول چی دا ظلمی بس دا کبھی چی تنقید ہم برداشت کی دی او حقیقت ہم دا دے چی دے طاہر سے دے دغو تنقید دی برداشت دے وجنا جرس ادبی جرگے چی سمرہ ظلمی پیدا کری دی کپا غیر کری استسنیم دے کا قیصر اپری دے دے کا رحمان بنیرے دے کا ماخام خٹک دے کا ننگیال یوسف زے دے کا اقبال کا سر دے کا زیم کا بل دے نو دے ٹول بتا سو سوچ کری وی چھے دے 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 تنقید برداشت او دے 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 تنقید کولو انداز یا معیار اب بتا سو تا پٹول پختون پا دے پختو ادب پا لستون کیو پلیکون کیو کہ یو جوت محسوسی کی
پروفیسر اسیر منگل مشال رڈیو تاو چھے طاہر اپریدی دا اردو لنڈے کسے خاج آورا مطالعہ کرے وا
د محلون خوا کې نه تر مدافس اس نه راغله پوری افسانه نگار د افسانه په میدان کې ډېر وګت سفر کړي دي د اردو افسانه نه خبر هم دي او متاثر هم د اردو ژبې یو نام تو لیکوال سلطان جمیل د په حق لیکي طاهر اپریدی د تنهایی د منزل مسافر دي همدغه تنهایی د پسینه کې د یوې داسې رڼا سیر وهلې دا چې د کمل قبل د زړه د نور د پار درزیږي او درد چې د چا هم بي طاهر خپل درد ګڼي یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خو خول و مخته دی او چې کله هم دې ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کی نو تر څو هدا ذهني تسکین تر لاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر افریدي پرونه او سپېڅلي شخصیت خوره شي. د طاهر افریدي د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی، بیخي همدغه سوز او ګداز د په پښتو افسانه کې هم لیدی شي. حقیقت دا دی چې د دشمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دی کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتي او تجریدي افسانې ته راشي، نو بیا په مین مینس کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. کچرې د علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي، نو دا به یوه بله ځانګړتیا وه. د ده د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي، د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولي دي، د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیر وي. د دې ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په خپله پېژندلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو، وروستو یې افسانې ته لاس واچول چې د شاعرۍ نه زیاتو لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځانه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو، بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله ناکله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي، او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي، او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته، خو په ابتدایي افسانو کې نوي کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر افریدي د شخصیت په حق له مشال رادیو ته وویل.
تر څو چې د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی، نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل، او د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه جرس مجله، جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه، زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به میلمه وم، او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي، نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې، او بیا وروسته د بیماری په وخت کې دغه آواز هم کېناستلې وو، ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه، او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو د سره به هم، چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت وو، د اخلاقو یو غر وو، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر وو. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سالی نه لري، نو په هغې کې یو طاهر افریدي صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و، او د هر د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبې هم وې، او خامۍ به هم خامخا وي، او یقینا چې وې هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه زن عادتونه زموږ خوښېدل، زن عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېر شومتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګینه وو چې ستمون وایو چې فلانی د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی، او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله، او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه. طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل، وشو بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس زه څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه، دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېره پخوا یو خاکه هم لیکلې وه، د هغې ټایټل هم همزولې وو، چې مونږ سره بچر ته روان وو چرته وتلو نو په سپینه ګیره به را سره ګرځېده. مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ګیره یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اکه د مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم راسره کړي دي، خندا یې هم راسره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم وو چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل. نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو، بیا طاهر صاحب هغه سره چرته ناچرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.